السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مازیګر سلور بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم. په دې خبرونه کې به ووري چې په اسلام آباد کې یو ملا د یوې عیسائی جنې خلاف د قران کریم د بوی هم حرمتې د چل جوړولو په تور د پولیسو پریماند کې ورکړل شوې دي. په کوټه کې د خالي دروازې د وجونو وروسته هزاره ډیموکراټیک ګوند د کاربندیز اعلان کړی دی او دغسې سلارزو کې خلکو د خراب امنیت له وجې کډې کړي دي. د سیمې او د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ووري. سیونیس پروگرام پښتانه په نړۍ کې او یادونه هم لرو. خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه واورو چې زمونږ همکار بشیر ګواخې تاسو ته وړاندې کوي.
د اسلام آباد یو عدالت د یوې عیسائی جنې خلاف یو ملا د قرآن کریم د بې حرمتۍ د چل جوړولو په تور پولیسو ته د 14 ورځو په ریمانډ کې ورکړی دی. کوټه کې د وشیګنو د وژل کېدو ذمواري وسلوالې ډلې لشکري جنګوي منلې او له دې پېښې وروسته د احتجاج په مهال د پارېدلو خلکو په ډزو کې 2 وژل شوي دي. او افغان چارواکي وایي بهرنیو ځواکونو د پکتیا او خوست په منځنیو سیمو بمباری کې تر 150 زیات وسلوال وژلې دي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد یو عدالت د عیسائی جنې ریمشا مسیح خلاف د قرآن کریم د بې حرمتۍ چل جوړولو په تور یو ملا د 14 ورځو لپاره د پولیسو په ریمانډ کې ورکړی دی. ملا خالد جدون چشتي بیګا د اسلام آباد سره نږدې نیول شوی و. اني شاهدینو ویلي چې خالد جدون چشتي په خپل د قرآن کریم پاڼه شلولې وي او بیا یې د ریمشا په نامه د دې جلې په هغه کاغذونو کې ښیښې وي چې وار د مخه پکې ځینې سوځېدلې کاغذونه وو. له دې وروسته اسلام آباد سره نږدې د ریمشا کلیوالو هغه مقدساتو ته په سپکاوي تورنه کړه او له دې وروسته جیل ته ولېږل شوه. په پاکستاني قانون کې اسلامي مقدساتو ته د توهین په تور کې آن د عمر قید او یا هم د 500 سزا اورول کېدای شي. د بلوچستان په سرخوار کوټه کې د اتشیګانو د وژل کېدو ذمواري وسلوالې ډلې لشکري جنګوي منلې ده او له دې پېښې وروسته د احتجاج پر مهال د پارېدلو خلکو په ډزو کې 2 وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. پرون د کوټې د ګڼې ګوڼې په هزار ګنجې سیمه کې وسلوالو شیګان له بس راښکته کړه او په ډزو یې وژل. له پېښې وروسته شیګانو خپل مړي د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د احتجاج په توګه بیوړل. یو شیعه مشر سردار سعادت علي هزاره وایي
تر ډیر سوچ وروسته موږ ته همدا یوه دروازه په ذهن کې راغله چې موږ هیله من یو چې انصاف پر راته میلاو سي. موږ ځکه دلته له مړیو سره راغلو چې موږ وایو ټوله نړۍ وویني چې دلته څه روان دي. موږ د ملګرو ملتونو استازو ته وویل چې زموږ د حکومت لوړپوړي مشران خو د میاشتې 28 ورځې په اسلام آباد کې تیروي او یوازې 3 ورځې په کوټه کې وي. موږ دا هم ورته وویل چې له تیرو 8 یا 10 کالو راهیسې تر 0 پورې زموږ وګړي
د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي باجوړ کې د نښتو په مهال 3 طالب وسلوال وژلې دي. دا نښتې له 4 ورځو راهیسې په سالارزو کې روان دي چې له وجې په سلګونه خلک له خپلو کورونو بې کوره شوي هم دي. د سیمې خلکو مشال رډیو ته ویلي چې د دې جګړو له وجې لارې هم بندې دي او دوی د ګڼو ستونزو سره مخ دي. د امنیتي چارواکو په وینا جنوبي وزیرستان کې د سکاوټ په چوڼۍ د برید په ترڅ کې یو اهلکار مړه او 2 ژوبل شوي دي. چارواکو د مشال ریډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو بیګا په خانکوټ کې د سکاوټ په یو چوڼۍ د راکټونو بریدو کا او یا د مرګ ژوبلې واړوله. چارواکو په پیښه کې د مړو او ژوبلو د شمیرې د زیاتېدو ویره ښودلې. کورم ایجنسی کې نامعلوم وسلوالو 15 کسان تښتولي. له سیمې د رسېدو رپورټونو تر مخه دا پېښه پرون د منځنۍ کورم ایجنسی په سرخوی دره کې شوې ده. ځایي خلک وایي چې دا کسان په زور له کورنو ویستل شوي او وسلوالو نامعلومې خواته بیولې دي. پولیټیکل انتظامیه د پېښې پخلی کړی او وایي چې د تښتول شوو کسانو د پیدا کولو لپاره به هلې ځلې وکړي. د پېښور په متنو کې د جمعې په ماښام په شوې چاودنه کې ټپو شو 2 نورو کسانو ژوند له لاسه ورکړی. د چاودنه د جمعې په ماښام تر لمانځه وروسته د پېښور په متنو سیمه کې په یوه موټر کې شوې وه چې 12 تنه پکې وژل شوي او شاوخوا 40 نور پکې ژوبل شوي وو. د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر بشیر بلور مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې ترهګر عام ولس په نښه کوي خو دوی به د ترهګرۍ خلاف له خپل کاره په شان نه شي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې چارواکي وایي د خوست پکتیا ولایتونو ترمنځ په غرنیو سیمو کې د اتحادي هوایي ځواکونو د وسلوالو په 2 مرکزونو بمباری کې تر 150 زیات کورنۍ او بهرني وسلوال وژل شوي دي. دا بمباری په ډم منګل پیړی کنډاو او کوسی نومي سیمو کې ترسره شوي. د افغانستان د ملي پوځ یو چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي چې په وژل شوو کې اته تنه د وزیرستان اوسیدونکي دي چې مړی یې د سره صلیب یا ریډ کراس خیریه ټولنې په مرسته د هغوی خپلوانو ته لیږل شوي دي. په خوست کې د ائتلافي ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤلینو هم د دې عملیاتو پخلی کړی دی او ویلي دي چې په دې ترڅ کې د وسلوالو طالب یو مهم قومندان هم وژل شوی دی، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ناټو چارواکي وایي چې د داخلي بریدونو په ترڅ کې د دوی د پوځیانو د وژنې د مخنیوي لپاره یې د افغان پولیسو او افغان ځانګړو ځواکونو روزنه د موقت وخت لپاره ځنډولې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ناټو د یو ویاند له خولې ویلي چې په افغان محلي پولیسو او ځانګړو ځواکونو کې د نوو شاملېدونکو 20,000 کسانو ټریننګ یې معطل کړی، خو د 3,500 پخوانیو هغو روزنه به دوام لري. دا ګام په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د چارواکو په وینا 13 میاشتې روزنې لاندې افغان ځواکونو 15 تنه امریکایي او نور بهرني پوځیان ووژل. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې نوی استازی الاخضر الابراهیمی ویلي چې په شام کې یو داسې بدلون بیخي ضرور دی چې د دې هیواد د ولس اړتیاوې پوره کړي. دا څرګندونې ابراهیمی د شنبې په ورځ په نیویارک کې وکړې. ابراهیمی ویلي چې په شام کې د تشدد پای تر رسولو لومړی ذمہواري د یغینو نه بلکې د دې هیواد د حکومت ده. د لخدر الابراهیمی د څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلې دي چې د رپورټونو تر مخه په شام کې د ولسمشر بشار الاسد په ضد په تیر کال کې د راپورته شوي پاڅون په ترڅ کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 20,000 کسان وژل شوي دي. دا خبرنو پای.
خبرونه هم د بشیر ګواښنه اورېدل. اورېدونکو تاسو مشال لیډیو خبرونه په انټرنیټ مشال لیډیو ډاټ کام باندې اورېدلې او لستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري، په اسلام آباد کې ملا د یوې عیسائی چینې خلاف د اسلامي پاڼو د سپکاوي د چل جوړولو په تور د پولیسو په ریمانډ کې ورکړل شوی دی. د باجوړ جنسې په سلارزو کې د عسکري قوتونو په وینا درې وسلوال مړه شوي دي او د امنیت د خرابو حالاتو له کبله د سیمو نه خلکو کډې پیل کړې. د پاکستان د نورو خارونو په شان پیښور هم د تیرو سو کلونو راسي د ترهګرۍ ښکار دی. د دغه ښار پولیس د ولس باور بحالولو لپاره څه کوي او کنه؟
کله جرم وشي او پولیس راشي باقاعده د هغې اف آی آر وشي او انویسټیګیشن شروع شي، خو د هغې څه نتیجه مخې ته رانه شي نه به د خلک نیولی شي.
پښتانه او برطانیه ته کله او څنګه لاړل؟ 19 پروګرام پښتانه په نړۍ کې به واوري.
د شلمې پیړۍ د هغې په سر کې هغه وخت چې د هندوستان نه نور خلک راتلل، نو پښتانه هم په هغې کې د مزدورانو په حیث راوستل کېده.
په روانه خپرونه کې د نورو رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام یادونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسه. اوسو د خبرونې لومړی رپورت اړخته. په اسلام آباد کې یو ملا د یوې عیسائی جنې رمشا خلاف د اسلامي پاڼو د سپکاوي د چل جوړولو په تور د پولیسو په ریمانډ کې ورکړل شوی دی. بلخوا د بشري حقوقو ادارې د دې ملا د نیولو هرکلی کړی دی. په دې اړه نور تفصیل به وورو د اسلام آباد نه د احمد الله په رپورت کې.
د اسلام آباد جوډیشل مجسټریټ د عیسائی جینۍ رمشا مسیح په کیس کې نیولې شوی مولا خالد جدون چشتی د 14 ورځو لپاره پولیس ته په ریمانډ ورکړی دی. 13 ورځ یو ځای تن حافظ زبیر د جماعت مولا خالد جدون چشتی په ضد پولیسو ته درخواست ورکړی وو چې د رمشا مسیح په کیس کې هغه شهادتونه خراب کړي دي او د سوځېدلو پاڼو په ایرو کې د قرآن شریف نورې پاڼې شاملې کړي دي. دغه لړکی بیګا د شپې پولیسو د یو چاپې دوران د جماعت مولا خالد جدون چشتی ونیولو او نن سهار یې د ریمانډ اخستو په غرض د اسلام آباد جوډیشل مجسټریټ نصر من الله بلوچ عدالت ته وړاندې کړو چې دا شان د هغه نه نور تفتیش وکړی شي. وروستو عدالت نوموړی مولا د 14 ورځو په ریمانډ پولیسو ته حواله کړو او حکم یې ورکړو چې د رواني میاشتې په 14 نیټه بیرته عدالت ته وړاندې کړي. د زنانو او بشري حقوقو لپاره کارکونکي یوې غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یو چارواکي عاصم ملک وایي چې حکومت دې نه صرف په دې قانون کې بدلون وکړي بلکې هغه خلکو ته هم سخت سزا ورکړي څوک چې د دې غلط استعمال کوي.
پکار دی چې په دغه باندې قانون سازی وشي، او په دغه قانون کې کوم خلک داسې تور لګي یا داسې غلط الزامات لګي باید چې هغوی ته هم اکه رقم سزا ملاو شي، ځکه چې دا خو هغوی پخپله مرتکب شو. پارلیمان ته پکار دی چې بلا شمله په دغه کې ترمیم وکړلی شي.
دینی مشر مولانا محمد سردار لغاری وایي چې د دې پیښې په صحیح توګه پلټنې پکار دي، او کریم شاه بې ګناوي نو پکار ده چې حکومت یې خوشی کړي.
اسلام آباد
کې چې کما دا پیښه رامخته شوې ده، د دې د پلټنو ضرورت دی، خو پکار ده چې زموږ کمی تحقیقاتي ادارې دي هغوی بغیر د څه دباو دا پلټنې وکړي، او د نړۍ نور ملکونو ته هیڅ حق نه رسي چې هغوی زموږ په معاملاتو کې مداخله وکړي. په دې معامله کې جذباتي کېدل نه دي پکار، بلکې په صحیح توګه دا پلټنې پکار دي چې آیا دغه جنۍ دا جرم کړی دی او که نه، او که داسې څه ثبوتونه ترلاسه نه شو نو باید چې دغه جنۍ پرېښودی شي او د هغې خلکو په ضد کاروایي وشي چا چې په دروغه الزام لګولی وو.
یاد دی وی چې د ریم شاه د ضمانت درخواست اوریدنه به سبا له د اډیشنل سیشن جج اعظم خان په عدالت کې کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
کوئټه کې د وو شیاګانو د وجل کېدو ذمہواری وسلوالي ډلې لشکري جنگوي منلی ده، او له دې پیښې وروسته د احتجاج پر مهال د پارېدلو خلکو په ډزو کې دوه تنه وجل شوي دي. بلخوا هزاره ډیموکراتیک ګوند د کار بندیز اعلان کړی دی د دې پیښو نه وروسته. نو د دې رپورت تفصیل به وورو د خدای نور ناصر په رپورت کې.
په کوټه کې د خالی په ورځ د اوه شیعتو کما هزارګانو تر وجلو وروسته په ښار کې احتجاج پیل سو. د همدې احتجاج په ترڅ کې په رئیسانی سړک د احتجاج کوونکو خلکو لخوا په ډزو کې دوه تنه وجل سوي او لس نور ژوبل سو. په داسې حال کې چې د شنبه یا خالی په ورځ د شیعتو کما هزارګانو لخوا په ښار کې احتجاج کېده، ګڼو احتجاج کوونکو له مړیو سره د یو این ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ مخې ته لاریون وکړ. تر دې لاریون وروسته د هزاره قبیله یو مشر سردار سعادت علی هزاره له مشال سره په خبرو کې وویل،
وو سوچنے کے بعد ہمیں یہ کی دروازہ ملا جہاں سے ہمیں امید ہے کہ کوئی انصاف ملے.
تر ډیر سوچ ورسته مشته همدا یو دروازه په ذهن کې راغله چې موږ هلمن یو چې انصاف برات ملاو سي. موږ ځکه دلته لمړیو سره راغلو چې موږ وایو ټول نړۍ یو ویني چې دلته څه روان دي. موږ د ملګرو ملتونو استاذو ته وویل چې موږ د حکومت لوړپوړي مشران خو د میاشتې 22 ورځې په اسلام آباد کې تیروي او یوازې 3 ورځې په کوټه کې وي. موږ دا هم ورته وویل چې له تیرو اتو یا لسو کالو راهیسې تر زرو پورې زموږ بګړي په هدفي وژنو کې وجل سوي دي، لیکن زموږ لپاره هیڅ ونه سوه. له دې سره چې د هزارګانو د وجلو دا لومړۍ پیښه نه ده چې کېږي، بلکې تر دې وړاندې هم داسې ګڼې پیښې سوې چې پکې له شیعه مسلک سره تعلق لرونکي کسان په نقشه سوي دي. د هزاره قبیلې وګړي وایي حکومت د دوی لپاره څه نه دي کړي، خو په خپله هزاره ډیموکراتیک ګوند د دې پیښو د مخنیوي لپاره څه کړي؟ دا مو د یاد ګوند له مشر عبدالخالق هزاره څخه وپوښتل.
ایچ ڈی پی ایک جمہوری سیاسی پارٹی ہے یہاں پہ.
ایچ ڈی پی یو سیاسی او جمہوری گوندی او موږ غواړو چې زموږ په ټولنه کې فرقیز اختلافات نه وي، په پرامن توګه او ورورولۍ سره ژوند تیر کړو. د یو جمهوری ګوند په هیڅ موږ خپل کار کوو، او هغه کردار چې باید موږ یې ولوبو هغه کوو لګیا یو. بلې خوا ته وسلواله ډلې لشکرې جنگوي د خالد ورځې د پیښو مسؤلیت ومانه. ابو بکر صدیق چې ځان د یادې وسلواله ډلې ویاند بولي، رسنوالو ته د ټلیفون له لارې ذمواري قبوله کړې او هم یې پولیسو او خبریالانو ته دړکه ورکړې. د شنبه د ورځې د پیښو پر ضد هزاره ډیموکراتیک ګوند نن یعنی د یک شنبه په ورځ په کوټه کې د کاربندیز اعلان کړی دی. بلې خوا ته د ترهګرۍ همدې پیښو ته په پام سره د بلوچستان صوبایي حکومت پریکړه کړې چې د دوو میاشتو لپاره ملیشا ځواکونو ته د پولیسو اضافي کار هم ورکړي، او هم یې د یادې مودې لپاره د وسلو ټول لایسنسونه او راهداري کینسل کړي دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د باجوړ جنسي په سلارزو کې د عسکري قوتونو په وینا درې وسلوال وجل شوي دي، او د امنیت د خراب حالاتو له کبله د سیمو نه خلکو کډې هم پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل به په دې رپورت کې وورو.
په باجوړ جنسي سلارزو کې د عسکري قوتونو په وینا درې طالب وسلوال وجل شوي او جګړه لا هم روانه ده. تا چې د سیمه ولس په لوی شمیر کې بې کوره شوی دی، او هم یو داسې بې کوره تن شیر بادر مشاد رډیو ته وویل،
زمونږ په ازبکیانو کې ډېر پاتې هغه د شکست پاتې دی یا پنځه پاتې یا شپږ پاتې هغه ته یا بیمار پروت دی یو ته بوډۍ ښځه پرته ده مور یې د هغه ته نشي راوتی یو لیوانی دی په کور کې لار نه راکوي حکومت مطلب دا دی چې ډېر سالونه مونږ ډزبندي دې وشي دا پر ارجلي راوباسو کېدی شي مرم پراته یې
یو ځای ملک عجب خان وویل هغوی هم نه پوهېږي دا جګړه به تر کومې روانه وي حکومت وایي چې ګنې زر به ختم شي خو ځایي ولس د پریشانیو سره مخ دی
بار په دې راکې مې خو د درې پنځه شپږ اته کړو لکه کوم سړی چې دی نه لګینې له دوه سړی جوړي هغه راته وګړه کې ناشتي نو هغه خلک په دې انتظار ناشتي چې کله حالات جوړ شي هم ته حکومت اړرو کې یا دا نور افغان شي د پسند له علاقې نه واپس شي موږ به خپل کورونه ته ولځو
بلخوا هم د باجوړ ایجنسی په سیمه کمانګره کې پرون په یو ګاډي د نامعلوم اړخه میزایل ګولا پریوتلې چې پکې دوه ولسی وګړي لیاقت او یا خان مړه شوي دي او څلور تنیان هم زخمیان شوي. د هډ کوارټر هسپتال باجوړ ایجنسی د چارواکو په وینا په زخمیانو کې د یو تن حالت خراب دی.
د باجوړ ایجنسی رسته به کورمې ته لړ شو د کورمې وسلوالو پنځه کسان تښتولي دي. لسیمې را رسېدلي رپورټونه وایي دا کسان د منځنۍ کورمې له سرخوي درې تښتول شوي دي. تر اوسه د پیښې پړه یوې ډلې په غاړه نه ده اغستې. البته د انتظامی دفتر د دې کسانو د تښتول کېدو پخلی کړی دی. نور د مشال لیډیو د خبریال په رپورټ کې اورو.
په غابالي سیمه کورم ایجنسی کې نامعلوم وسلوالو پنځه کسان تښتولي دي. د سیمینار رسېدلیو راپورونو تر مخه چې دغه پیښه د خالي پورس قریبا اته بجو په وخت د منځني کورم ایجنسی په سرخوي دره سیمه کې شوې ده. ځایي خلک وایي چې د خپلو کورو څخه په زور راوستلو وروسته پنځه واړه کسان نامعلوم وسلوالو ځان سره بوتللي دي. خلکو تر مخه په تښتول شوو کسانو کې ګل سید، نصیب خان، جنت لایق، خپر ګل او امیر نمونه شامل دي. د خلکو د وینا چې دغه کسان بلابل کورنو سره تعلق لري. ځایي خلک وایي چې تښتول کېدو وروسته پنځه واړه کسان لا هم بې درکه دي. د پیښې وروسته د سیمې نه یو کس مشال لډیو ته نوم نه ښودلو په شرط وویل
دغه هیڅ نه دي کړی دی. موږ تاسو داسې غریبان خلکو ته دای تښتولي چې کومه دواګې څه وشوله اوس دینه ډېر خلک شوي دي لکه ډېر شوي دي سفر نه شي کولی لکه اوس نه موږ سادې ته نه شو تلله او ګواکي ته نه شو تلله بس دی واجې نه موږ بند شي او اوس موږ ته ډېر مشکلات پېښ دي.
د دغې پیښې پراتر اوسه کومې وسلوال ډلې په خپل سر نه دی اخیستي. موږ چې کله په دې اړه د منځني کورم ایجنسی انتظامی دفتر سره د ټلیفون په لارې تماس ونیولو نو دفتر نه د پنځو کسانو د بې درکه کېدو تصدیق وشو او مزید مشال لډیو ته دا وویل شول چې تښتول شوو کسانو د رخلاصېدو دپاره پولیټیکل انتظامی خپل کوششونه روان کړي دي. واضح دی چې د منځني کورم ایجنسی په سرخوي دره سیمه کې د زوی موش منډان قوم اوسېږي.
اوریدونکو سر وځي وړاندې پیښور سر نږدې په متنو کې چاودنه شوې ده. د متنو په دغه خونړې پیښه کې د کرک سره تعلق لرونکي دوه وجلې شوي ماشومان خاورو ته وسپارل شو. دغه ماشومان د اختر پر ورځ ماما کر راتلو چې په لاره کې د چاودنې ښکار شوي وو. په دې اړه به نور تفصیل د اسرار تل په ریپورت کې وورو.
د پیښور د کلیوالي سیمې متنو په بمی چاودنه کې شهیدان دوه میلمانه ماشومان خاورو ته وسپارل شول. دولس کلن طیب او پنځه کلن الیاس دواړه ورونه له کرک څخه د اختر خوشحالو لپاره متنو ته ماماګانو کره راتلل چې د متنو بازار کې د دغه خونړۍ پیښې ښکار شول. د دغه شهیدانو ماما مشال ریډیو سره خبرې کړي. راځئ چې وایو.
زما نوم نثار خان ده. دا دوه ماشومان دي، زما خورینه دي، دواړه ورونه. کرک کې هم کور او دغسې دلې دروازه کې هم اګیسته او مونږ کره راتلل. دغسې د یو ماشوم ورور ویچ مال سوال د انګور را گیستل نو مور دل کور تر اور سیدا د ماکاوش وا چې د ماکاوش دل مو رور د کور او وته چې ویرل نو دواړه وفات راتو پز مکا باندې نو یو هو ډایرک دل کور تر اور وغه هو ډیر بد حال او یو یو ډلو ډایرک پېښور دوري پوسټ مارټم تا او د ایو د شپې 10 بجې خخ کړو او د ایو خو سبې 3 بجې کارکته یو ډلو
دوی د ماشومانو د زده کړې په حق لا زیات کړه.
د یو توایب نامو کلاس 7 کې او د بل الیاس نامو د 5 سالو د ایڈمیشن نو شوی ها مور هم ور سره تلی دا غسی نورونه هم ور سره ماته لري دلته پاش
کله چې مول دوی څخه د شهیدانو ماشومان د پلار په حق له پختل نو دوی وی
والد سی وی کارکتا خو د کاتر کې د کاتر نه هاش پک بجې رور سیدو سال او دا غسی کارکتا ځان ور رسول او یوزي نه بجوري جنازه وا
د متنو په کلی کې دغه شهیدانو دعا او غمرزه تسلګونو خلک زی او رازي دعا ته ناس د دغه ګلالو نیکه مشال ریډیو ته دغه سو غړې جون داسې تذکره کو
اجي واسو خان نوم می دا او د با غور کې وشیدل خدل مکر راغلی په ملمسته باندې دا یو لک بیمارو بیمارو دا وی چې ډاکټر ته خیو هغه بس ډاکټر ته مونږ شو خوې مورته نه کو تر هغه او دغه په یب ذوی لا پیسې ورکې وې چې ماشوم له ګنګوران والا هغه ګنګوران من ګوران هم تنار ته خطا شو خو چې دغه زلارو رسیدل بس د ماکو شو چې مو ورسلو نزاد بار غریبانان جوړه پراتو مور هم چې جوړ کې چې ما بچي ایوا بچي چې مورا وزا مله پراتو
د شهیدانو طیب او الیاس د نیکه او ماماګانو ترڅنګ د کلی ټولو سیدونکو په دغه پیخه ډیر خوشینه دي د دوی په وینا دا به د دې ژوند نه هیریدونکو غړای وي اسرارتل مشال رادیو متنۍ پیښور
د متنو د چاودنې حال مورې د اوریدونکو قلم چې په کومه سیمه کې د ترهګرې پیښې وشي نو بیا د اغو سیمو پولیس ته د ولسترګي وچایا د غي کلی او خار خوندي دي او کنه او ځای پولیس په دې اړه سګامونه پورته کوي په خبر د 1300 کلونو راسي د ترهګرې د پیښو ښکار دي دغه خار پولیس د ولست باور بحالولو لپاره څه کوي او کنه د دغه پښتنو جواب زمون همکار مجید بابر په دې ریپورت کې د لټولو هڅه کړې ده راسي چې وویرو
سور د وړاندې د پیښور په کلیواله سیمه متنو کې د یو ریموټ کنټرول بمی چاودنې له امله 43 کسان ووژل شول دا لومبې ځل نه دی چې دا ډول د طرحې پیښې رامنځته کیږي د دې مخکې هم په یاد شوي او نورو ښاري او کلیوالو سیمو کې د ترهګرۍ په لسګونو پیښې شوې دي خو پوښتنه دا ده چې کله دا ډول پیښې وشي نو د هغې نه پس آیا ځایي پولیس د ولس د باور بحالولو او امنیتي ادارو د شتون د احساس ورکولو لپاره سهلې ځلې کوي او کنه د پیښور د کلیوالو سیمو د پولیس مشر اس اس پی خورشید خان د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
موږ نن هم شل مجرمان اختیار نیولې دي تقریبا شپږ ستلې سولہ رائفل دی تین ایس ایم جیز دی اور تقریباً سولہ ماخیال دا سسپیکٹ دی دا زمونگا روٹین دی یعنی پکلارا سو ناسک ندی تازو کراشا وگوری گیا چک ترانے نظبہ تازو پدے آر ایریا ہے کیوگا دون چک کم پخواب ہوا تا نو گو ایریا نو گو ایریا ہے
په پیښور کې د امنیت د ستوندو او په عام ولس د دغو ستوندو د اغېز په اړه په پیښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز د جرمونو په اړه خبریال جاوید عزیز وایي چې که څه هم پولیس دعوی کوي چې د دا ډول پیښو نه پس مشکوکه خلک نیسي خو د نیولو نه پس ولس ته دا نه ویل کېږي چې پلټنې په کوم لور روانې دي
مرګي دوی سره عوامو کې یو ډېره غټه مایوسي هم پیدا کېږي چې کله جرم وشي او پولیس راشي باقاعده د هغې ایف آی آر وشي او انویسټیګیشن شروع شي خو د اغېز نتیجه مخې ته رانه شي نه به خلک ونیولی شي او نه دا پټول کې چې کوم ګروپ یا کوم انډیویژول چې په دغه جرم کې یا په دغه ترهګرۍ کې پیښه کې انوالو دي دې سره خلکو کې بلا مایوسي پیدا کیږي او د پېښور پولیس چې تر اوسه پورې کم کیسز رجسٹر کړی دي په هغه کې ډېر کم داسې دي چې په هغه کې کم مجرمان نیول شوي دي هغه پبلک شوي دي او هغه خلکو ته پته لګېدلې ده یا چې کوم انویسټیګیشن کم پروسس کې دي هغه باره کې سو ویکلی یا منتھلی بریفنګ زما په خیال تر اوسه پورې لاندې شوی
د پېښور یو اوسیدونکو ضیاءالدین وایي چې دا مهال د عام ولس باور په امنیتي ادارو د نشت برابر دی
موږ په خپل کور کې په داسې حالاتو کې یو چې کونډې ته او تالې ته او سپو ته زموږ پام کې استي بهر دي او کنه دي چې موږ به په شپه سهار را پاسو چې څه تل به شوی وي که نه ځکه چې هره ورځ دا اطلاع ده دا خبره ده چې دلته یې څلور کسان وتړل هلته یې پنځه کسان وتړل او کور لوټ شو او په مزاحمت باندې د کور سربراه زخمي شو هغه قتل کړی شو دوران یې د کیتۍ چې دی سړی نه موبایل شو کولای کیږي لګیا دی او هغه چې دی یا په مزاحمت باندې قتل کړی شو او د هغې اسمه کیږي نو لکه بهر وطن خو په دې کې بیا ډېر زیات خطرناک دي ځکه چې چاودنې دي ځای په ځای او بوري بند لاسونه ملاویږي لګیا دي څه لکه ډېر داسې غیر یقیني صورت حال جوړ دی په دې وخت کې
په ټوله نړۍ کې کله هم چې د امنیت پیښې رامنځته شي نو بیا ځایي پولیس د عام ولس د باور زیاتولو لپاره ولس ته هر څه په ډاګه کوي خو په پېښور کې د دغه ښار پولیس په دې اړه باندې کومه واضحه تګلاره نه لري چې له امله یې ولس اوس د خپل حفاظت ذمواري په خپلو لاسو کې اخیستې ده او د جاوید عزیز په وینا پېښور کې اوس وسله اخیستل او ګرځول یو عامه خبره ده
د خیبر ایجنسی د باڑی سیمه خلک وای چې په دې سیمه کې د پوزی عملیاتو لوجې د دې کاروبارونه اغیزمن شوې دي. دا چې په دې سیمه کې څومره دکانونه او تجارتي مرکزونه تړلې پراته دي او په دې رپورت کې
د خیبر ایجنسی د باڑی تحصیل د خلکو په وینا په سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو او بدامنۍ کې یو خوا د دوی د ژوند داسې نور اړخونه متاثره کړي دي، نو بل خوا د دوی روزګار هم اغیزمن کړی دی. دوی وایي چې باڑه یو لوی تجارتي مرکز وو او د ملکي او غیر ملکي سیزونو پکې په لویه کچه تجارت کېده او په زرګونه خلک پکې په روزګار وو، خو اوس پکې دغه روزګار نشته. په دې حکله باندې د باړې د تاجر یونین صدر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وایي
لس زره کم و بیس دکانونه بند شوي دي، ورسره تقریبا 200 نه زیات وړې او غټې کارخانې بند شوي دي. او بغیر کې چې کومه نور آبادي ده ورسره دی، دې کې پټرول پمپونه دي، دې سره چې کوم دي د ټرانسپورټ او دا چې د لارې دي او د هغه دي، ورسره ډېر زیات تاوان وشو، د کاروبار مکمل توګه باندې بند دی.
نوموړی زیاتوي چې د پوځي عملیاتو بدامنۍ نه مخکې به په باړه کې د دکاندارانو ډېرې ښې سوداګانې کېدې او د ورځې په حساب به هر دکاندار په زرګونو روپو سیزونه خرڅول. د باڑی د تاجر یونین مشران وای چې دې دکانونو کارخانو او پیټرول پمپونو بندیدو سره د دوی د شمیره تر مخه خواوشا 15 زره مزدوران بے روزگار شوی دی او د کروڑونو روپو په حساب تاوان روان دی. د باڑی سیمې د بازارونو او کاروبار د بندیدو د غستونځ په حق لباندی د دغه سیمې نه منتخب شوی د کمی اسمبلی غړی حمید الله جان پردای وای
په هر فورم باندې مونږ کوشش کړی دی چې دا خبره هر متعلقه خلک چې کم دی هغه ته چې دا ورسو، بلکه او خلک چې کم دی هغه د کاروبار نه او دا غنه در په در شوی دی، نو کله هم په زور باندې په اپریشنو باندې دا مسلې نه دی حل شوی. د دې بنیادی حل د علاقې د مشرانو سره په کې ناستو باندې دا غي سره په خبرو باندې دا مسلې حل کې دی شي.
یاد دی ویچ د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د تیری اوږدې مودې رئیس د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي.
زیاتره صحافیان وایي چې دوی ته په قبایلي سیمو کې له یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې پکې د تنخواګانو او د سهولتونو کمښت او د حکومت او د مطبوعاتي دفترونو رویې شامل دي. دا چې دا خلک نور څومره مسلې لري او رو په دې رپورت کې
په قبایلی سیمه کښې په چار لګیا قبایلي خبریالون د کړکېجنو حالاتو په وجه که یو طرف ته د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي، نو په بل لوري بېخي د حقوقو او مراعاتو نه هم روم دي. په دا اولې سره دوی څه ګیلې منې او غوښتنې لري؟ یو خبریال سعودالرحمن ویایي
په دا سیمه شې واحد قوت قبایلي خبریالون دي چې په چناچا انداز شې دی د دغې سیمې د نوي زاړې نه نوره دنیو خبروي، لکه څرنګه چې د دې سیمه اوسې دون کی نن په باد حال دی باد وخت ای په دې رنګ قبایلی خبریالون ه دی دای ه دار پدار دی نه د خپل حقوق ورته ملاویږي او نه مراعات او نه سوق دی د حال پښتنه کوي.
یو بل قبایلی خبریال فاروق مسعود په دار رنګ جاګیږي
چونکه قبایل د وفاقي حکومت سره وابسته دي او ورته د دې د پوره په هر څه شیخ خپل کوټه شته په چار دوچ په اسلام آباد شه پر عیشی پلاټي او په تقسیم شه د ته خپل برخه ورکړی شي.
اشتیاق مسعود د قبایلی خبریالانو سره د اغوی د ادارو د لوري نه د بی انصافی ذکر په دار رنگ کوي.
په پاکستان سره نه د ادارو سره وابسته قبایلی خبریالونه ته د خپل مزدوري معاوضه نه ملاویږي او چکله هات قبایلی خبریال د ډیپټي په وخت مړ شي بیا د دې ادارا د په مارګ باندې په میاشتې میاشتې د خپل ادارې پراپاګاندا کوي، خو د خبریال او د هغه د کونډې او د یتیمونو هیڅ غام نه کوي.
د قبایلی خبریالانو دغه ګیلې معنی او غوښتنې مې چې د قطبی او قبایلي سیمو وفاقی وزیر انجینئر شوکت الله په مخشک شوی هغوی په دارنګ ځواب وکړ
زمونږ قبایلی صحافیان په کومه سخته کې دي د نور پاکستان د هغې نه د خیر دی نیم په نیمه کم دي، خو څه شي کې د یاد کړی شي لاړ په اسلام آباد کې ورکې که پېښور کې ورکې که په هرځای کې ورکې د دوی د یوه ټکانه یو د سر سوری یو اعتماد به حال وي.
قبائلی خبریالون ویائی چې د دوی د حقوق او مراتو د پاره د سرکار خامخا بندوبست وکي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د خبرونه په دویمه برخه کې درته 219 پروګرامونه پښتنه په نړۍ کې او یادونه هم لرو، خو وس د ماسیګری سلور نیمې بجې کیدونکې دي، نو د بشیر غواخ نه بلند خبرونه وورو.
د اسلام آباد یو عدالت یو مولا د یوې عیسائی جنۍ خلاف د قرآن کریم د بې حرمتۍ د چل جوړولو بطور پولیسو ته د 14 ورځو په ریمانډ کې ورکړی. کوټه کې د وشیګانو د وژل کېدو ذمهواري وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي منلې ده. له دې پیښې وروسته د احتجاج په مهال د فارېدلو خلکو په ډزو کې 2 تنه وژل شوي دي. په بجوړ کې د 3 طالب وسلوالو د وژل کېدو دعوه شوې او په کورم ایجنسۍ کې نامعلوم وسلوالو 5 کسان تښتولي. افغان چارواکي وایي بهرنیو ځواکونو د پکتیا او خوست په منځنو سیمو بمبارۍ کې تر 150 زیات وسلوال وژلې دي. ناټو وایي د داخلي بریدونو په ترڅ کې د خپلو پوځیانو د وژنې د مخنیوي لپاره یې د افغان پولیسو او افغان ځانګړو ځواکونو روزنه د موقت وخت لپاره ودرولې ده. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې نوی استازی الاخضر علي ابراهیمي وایي په شام کې یو داسې بدلون بیخي ضرور دی چې د دې هیواد د ولس اړتیاوې پوره کړي.
د بشیر غواخ نلند خبرونه تاسو ورېدل. اوس وخت شوې دی د 19 پروګرام پښتانه په نړۍ کې. پښتانه د لویدیز په لور لسګونه کلونه وړاندې کډوال شوي ولته خپل ژوند پر مخ بیولې دی. برتانیې ته د پښتنو د تک ښکاره ثبوتونه د 20 میلادي پیړۍ په پیل کې تر سترګو کېږي چې کله انګریزانو په خپلو کارخانو کې د کار کولو لپاره د هند له نیمې وچې څخه یو شمېر پښتانه برتانیې ته راوستل. تر هغې وروسته برتانیې ته د پښتنو تګ دوام مومو چې په لوی شمیر کې تازه کډوالي د 1980 له لسیر زراسي تر سترګو کیږي. پښتانه په نړۍ کې نننی پروګرام کې به برتانیې ته د پښتنو د کډوالۍ د تاریخ او الته د میشتو پښتنو د کار او روزګار په اړه معلومات ترلاسه کړي. د پروګرام ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړ کړي، نو راځي چې وویرو.
پښتانه پنړی کی
ګران اوریدونکو د 19 پروګرام پښتانه په نړۍ کې لوې بلی کړي سره موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په روان پروګرام کې به برتانیې ته د پښتنو د کډوالۍ او ژوند په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پښتانه څه وخت او څنګه انګریز وطن ته ولاړل او هلته ژوند په څه حال کې دي. برتانیا د اروپا د لوی وچی په لویدیس کې پروت هیواد دی چې د څه باندې 6.4 کروڑ نفوس په لرلو د نړۍ 2 لوی هیواد دی، خو د جغرافیې له پلوه په نړۍ کې پر 80 نمبر شمیرل کیږي. د اروپا د نورو هیوادونو برعکس دا هیواد له 4 خواوو د اوبو په منځ کې پروت دی. برتانیا د 1920 میلادي کال راهیسې د نړۍ پر مخت پروت هیواد دی چې د تاریخ په اوږدو کې تر بیلابیلو پړاوونو تیر سوی، چې بیا په وروستیو کې د 1920 میلادي کال د اپریل پر 12 نیټه د ځان لپاره اوسنۍ نوم د عظیمی برتانیې او شمالي آیرلینډ متحده شهنشاهیت خپل کړی. دا هیواد چې د انګریزانو په نامه مشهور دی له امریکا څخه نیولې بیا تر اروپا او بیا تر افریقا او آسیا پورې پر بیلابیلو هیوادونو پاچاهي کړې او دغه سیمې خپلې مستعمرې ګرځولې دي. په همدې خاطر به یو وخت ویل کېدل چې په برتانوي شهنشاهیت کې لمر هیڅکله نه پټیږي. د نور سیمو په څیر د هند نیمه وچه هم یو وخت د انګریزانو مستعمره وه او دوی هلته حکومت کاوه. برتانیې ته د پښتنو د راتګ ښکارا ثبوتونه د شلمې پیړۍ په لومړیو کې تر سترګو کیږي چې تر هغه وروسته بیا یو شمیر نور پښتانه د کار او روزګار لپاره د برتانیې بیلابیلو ښارونو ته ولاړل. د برتانیې په پلازمینه لندن کې میشته د پښتو ژبې لیکواله او د بی بی سي پښتو پخوانی مشره صفیا حلیم وای په شلمه میلادي پیړۍ کې انګریزانو ته په خپلو کارخانو کې د کار کولو لپاره د کارګرانو اړتیا و، نو دوی د هند له نیمې وچې څخه یو شمیر پښتانه برتانیې ته راوستل.
هغه وخت راهیسې چې انګریزانو په هند کې خپلې شپې ټینګې کړلې او هغه مستمره کړله، نو دوی ته د خپلو کارخانو کې د کار کولو لپاره د مزدورانو ضرورت و، او هغه اړتیا پوره کولو لپاره دوی به هم د هندوستان نه هم د افریقې او دغه مزدوران راوستل. نو د شلمې پیړۍ کې یعنی موږ ویلی شو چې د هغې په سر کې هغه وخت چې د هندوستان نه نور خلک راتلل، نو پښتانه هم په هغې کې د مزدورانو په حیث د کارخانو کې د مثلا د تماکو په کارخانو کې د رخ جوړولو په کارخانو کې راوستل کېده، او دلته به مزدورانو په شان ساتل او دوی به په کارخانو کې کار کوو. نو هغه وخت چونکې لوی کارخانې د انګلستان په مرکز کې ساحلي ښارونو سره نږدې وو، لیورپول او مثلا برمنګم او بریډفورډ، نو د دې لوی شمیره په برمنګم کې نشو. برمنګم او بریډفورډ هغه دوه ښارونه دي د انګلستان چې په دې کې تر ټولو لوی شمیر پښتانه نشته.
دا چې برتانیې ته د پښتنو له کومو سیمو او قبیلو څخه خلک راغلل، صفیا حلیم زیاتوي زیاتره پښتانه له خیبر پښتونخوا څخه راغلل چې ډیره یې خټک و.
تر څو چې مالی دلی دي او د خپل کار په برخه یو خو د چیرات د صالحانه نه خټک قام خلک ډیر زیات راغلي دي، هغه د تماکو په کارخانو کې کار کوي، خصوصا دلته یو سیمه ده چې ایلزبری نومیږي، او هغه ایلزبری کې د دې لوی شمیر د خټکو پراته دي. برمنګم کې هم دغه سي خټک ډیر زیات په سر کې راغلي دي، بیا ورپسې اپریدي راغلي دي، نور قامونو خلک هم شته دي، او خصوصا د کلو بانډو هغه خلک چې د مزدوري لپاره راتلل، نو هغه کې د هر قام خلک شته دی، خو زما خپل اندازه ده چې خټک پکې ډیر دی.
برتانیې ته په لومړي سر کې په راغلو پښتنو کې زیات شمیر د خټکو، چې د وخت په تیریدو سره دوی نور خپلوان هم وروغشتل. یاسمین خان خټک یو درې درش کلنه پښتنه مېرمن ده چې د برتانیې په برمنګم ښار کې زیږیدلې او ژوند یې هم هلته تیر کړی دی. نوموړی چې په پښتو ژبه یې روانې خبرې نسوای کولای، په انګریزي ژبه د خپل کال حال راکوي.
My family came in the 60s and the mid 60s.
زدلته پیدا شویم نو مخبل ټول جون هم دلته تیر کړی دی. زما مور او پلار د 1980 تمې لسیزه پنیمای کې لاسواتا انګلستان ته راغلل او دلته په برمنګم کې میشتول. لومړی مې پلار راغلی او بیا یې زما مور راوستل. تر هغه وروسته د خیبر پښتونخوا څخه یو شمیر نور کسان هم دلته راغلل. اوس په ټول برمنګم کې ډیر زیات پښتانه میشتي، او ته ودا څه فکر کوې چې په پاکستان کې؟
که څه هم برتانیې ته د پښتنو کډوالۍ په شلمه پیړۍ کې پیل شوې، خو ځینې داسې آثار ښکاري چې تر هغه وړاندې هم پښتنو دغه هیواد ته سفرونه کړي دي. په برتانیا کې لومړی جماعت یا مسجد په 1989 میلادي کال کې د یوې پښتنې مېرمنې لخوا په ووکینګ ښار کې جوړ شوی دی. صفیا حلیم وایي دغه جماعت د هندوستان د بوپال یوې نواب جوړ کړی او د خپلې مور شاه جهان بیګم په نامه یې ونوموي، چې تر اوسه د شاه جهان جماعت په نامه موجود دی او مسلمانان د عبادت لپاره ورځي.
موږ د 19مې پیړۍ په وروستیو کې دا په تاریخ کې ثبت دی چې په برتانیې کې تر ټولو لومړی جماعت یوې پښتنې ښځې جوړ کړی، او هغه د 19مې پیړۍ په وروستیو کې د بوپال نواب و سلطان جهان بیگم چې هغه په رسمي سفر راغلی و، او دلته کې هغه پښتنه وکړل چې د مسلمانانو لپاره جماعت شته وکنه. کله چې ورته وویل شول چې نه نشته دی، نو هغه بیا خپلې پیسې ورکړلې او د دې جماعت لپاره ځمکه واغوښتل شو او دا جماعت یې جوړ دی. دا په ووکینګ کې دا جماعت جوړ شوی دی، او د خپلې مور شاه جهان بیگم په نوم دا جماعت جوړ کو. نو دا متخای چې یعنی لسمې پیړۍ کې مسلمانانو دلته کې چې هغوی د پاره جماعت جوړ شو او دوی به پکې منځونه کول.
صفیہ حلیم زیاتوی کې دایسي تر شلمې پیړۍ وړاندې هم برتانیې ته پښتانه راغلي وي، خو د اندراج پر وخت له دوی سره پښتون نه لیکل کېدی نو ځکه ګمنامه پاتې سوی دی.
هغه نه مخکې هم کېدای شي چې پښتانه راغلي وي، خو چونکې د سپتېدو دغه سیستم نو ښایي چې دی لکه د نورو قانونو د هندستان د وګړو په حیث رجسټر شوی دی. موږ په دې خبر یو چې برمنګم او برډفورډ یا نورو ځایونو کې چې کوم پښتانه د پښتونخوا نه راغلي دي، هغوی د پاکستان په پاسپورټ به راتلل، نو ځکه هغوی د پاکستانیانو په حیث ثبت شوي دي. او چونکې کله خلک د پاکستانیانو په حیث ثبتېدل نو دا هغوی ژبه هلته کې اردو لیکل کېده، نو ځکه موږ ته د سمو شمېرو پته نه لګي چې څومره شمېر کې دا خلک راتلل.
د برتانیې په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر پښتانه میشت دي چې شمېر یې لکونو ته رسیږي. په لندن کې میشت پښتون ښوونکی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر غړی فایق خان یوسفزی وایي تر ټولو زیات شمېر پښتانه په برمنګم ښار کې استوګن دي، خو په برتانیې کې شمېر شپږ لکه شاوخوا ته رسیږي.
د پښتنو د ټولو نغټ ښار چې دی دا برمنګم دی. په برمنګم کې اته او یا زره پښتانه کم او زیات اوسی دا اته او یا زره چې زموږ د هغه ځای د کونسل راپورټ ته چې هغه سره کم خلک ته پښتون په نوم رجستر شوی دي. بیا په ډیرو سیمو کې د پیښور یا د کوټه یا د دغه سیمو پښتانه چې دلته راغلي دي نو هغه دلته چې بیا د نشنلټی پښتنه ته کړی دي نو هغه ورته پاکستان ویل دي، نو هغه سره بیا جبه اردو لیکلې ده، ځکه د دې خلکو دا عقیده ده چې د پاکستان نه څوک راشي نه به خامخا اردو وي. نو دغه غلطی خلکو کړی دي، اوس سمي خلک اوس ډیرو خلک ما ولیدل چې درخواستونه ورکړي دي کونسلونو ته چې زمونږ ژبه چې ده اردو نه ده بلکې پښتو ده. او دا چې دقیق دغه خوراته نه دي معلوم، خو زما په فکر چې دا چې په برتانیا کې به د شپږو لکو په شمېره کې پښتانه ژوند کوي.
په برمنګم کې میشت پښتون خان سانګزی په دغه ښار کې د نو راغلو کډوالو مشاور او ژباړونکی دی. هغه د خپل کار په اړه وایي
زه په خپل دلته ترجمانی کوم او له ایمیګریشن سره مختلفو سوشل سرویسز سره دلته کوم لوکل اتارټیز دي او بیا ور سره په خوا کې فول ټایم سپورټ ورکر مې مدا کوم انا کمپنایډ اسالم سیکورټی لکه دا کوم زیر سن ماشومان چې افغانستان ناراضي دلته بیا چې پنندګی ته دغه ورکې نو دیاغو سپورټ ورکر هم یما دلته دی جی دی کلچر په اړه کې دی جی په اړه کې او د کالج یا د سکول د دې ټول کارونه په مخفي امپایل کې سره کومه کومه.
تر برمنګم وروسته په برتانیا کې د پښتنو دوهم لوی ښار برډفورډ نومیږي، چیرې چې په زرګونه پښتانه میشتي او په بیلابیلو کارونو بوختي. د پښتونخوا سره اړلرونکي پښتون ډاکټر سرجن امجد خان شل کال وړاندې د لوړ زده کړو لپاره برتانیې ته ولاړی چې هم هلته په سپاته سو. نو موري چې په برډفورډ کې ژوند کوي د خپل تګ حال څه دا ډول بیانوي.
دراتلو نیت مدا او چې دلته تخصص وکړو لکه نور سبق وایو د طب په پیشه کې. دا غیر لپاره په خوا به ډېر ډاکټران دلته نه راتل د پېښور نه او د نورو ځایونو نه، او دلته نه به ډیګریانې واغېستې او بیا به څوک واپس لاړل هلته به پریکټس شروع کړو خپله ډاکټري به کوله او ځنې به دلته پاتې شو. نو ما خو کوشش کوم شروع کې چې واپس لاړ شو او هلته خپل د کوم خدمت وکړو، خو متاسفانه یا د بدقسمتۍ نه هغه موقع په لاس را نغله او زه دلته پاتې شوم. نو اوس دلته بیډفورډ یو ښار دی، د هغې په هسپتال کې جنرال سرجن په تور زه کار کوم.
په برډفورډ ښار کې میشت یو بل پښتون رشید خاطر وایي چې برتانیې ته د روزګار لپاره راغلی او اوس مهال د څوکیدار په حیث د خپل ماشومانو لپاره روزي ګټي.
دلته رالم د روزګار لپاره او د انګلستان په لوري بیرته ښار کې اوسېدم. ساوتن ټن کې هلته مې سلور کال تیر کړ. ساوت کې ډېرې زیاتې فیکټرۍ دي په انګلستان کې، د سلادو دا وړې وړې فیکټرۍ دي، د پیکنګ فیکټرۍ دي، په دغه ټکو کې به مې کار کو او بیا مې وسره دغه کار شروع کړ. ودانې ایز اے بلډ کار به مې کو. نو په ساوت کې په ساوتمټن کې مې زیات وخت دغه کار نه کول په ټکو کې، او بیا چې کله نارت انګلستان دې برخه تر عالم بیا مې دلته سیکورټی جاب شروع کړ. موږ چې وته څوکیداری وایو ځکه چې دلته کې سیکورټی جابونه ډېر زیات وو او سہولتوں کارونا گران نو نو زدل ترالم بیا پو دوزرا سلورم کی اخر اخر کی او دار چې د اتم کال می دلته شروع ده دا تو کالونه په بریټ پورت کې اوس
د بریټ پورت سربیره په لندن او مانچستر کې هم یو شمیر پښتانه استوګندي دا خیبر پښتونخوا لسوابی سره اړلرونکو پښتون فایق خان یوسفزی په لندن کې د مایوب ماشومان په شونځي کې د درس ورکولو سربیره د نړیوالو ژبو په مرکز کې کار کوي نو موري د خپل کار په اړه وای
ما دل تک د مایوب ماشومان ته د درس ورکولو په برخه کې ماستری کړی ده او اوس دل تک یو مکتب دی د مایوب ماشومان په هغه کې هم کار کوم او په کینګز کالج کې د نو جبو د نړیوالو جبو په برخه کې هم کار کوم
د برتانیې په بیلابیلو شهرونو کې ګڼ شمیر پښتانه په زده کړو هم بوختي چې یو یې د افغانستان د پکتیا ولایت سره اړلرونکي پښتون انور ځاځی هم دی چې په مانچستر شهر کې د انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې لوړې زده کړې ترلاسه کوي
دلته زده کړه باندې مصروف یم د آی ټی نیټورکینګ برخه کې زده کوم نو موږ غواړو چې خپل ټولنې لپاره نوې نوې شیان زده کړو هلته یو څه خلکو ته ورخیو کنه نو دغه مسلک ما ځان لپاره خوښ کړو زه په دې کې خوشاله یم زما شوق له دې سره و چې زه باید د معلوماتي ټیکنالوژي په اړه معلومات لاسته راوړم نوې نوې شیان په کې زده کړم تر څو یو څه لاسته راوړم چې لاړ شم هنر د لارې خپل او پښتنو ورونو ته یو څه کومک وکړم او دوی دواړه یو څه نوي شیان ور وړاندې کړم نو زما امید دی چې له خیره دغه تر پایه ورسوم او خپل هیوادوالو سره خپله تجربه شریکه کړم
په برتانیا کې پښتانه زوړ تاریخ لري او د لسګونو کلونو راهیسی په ګڼ شمیر کې میشت دي دغه پښتانه په بیلابیلو کارونو اخته دي او د خپل کور کول لپاره روزي ګټي پښتانه په نړۍ کې راتلونکو پروګرام کې به په برتانیا کې د میشت پښتنو پر ژبه او کلتور د انګریزي ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترلاسه کړي تر بیا موزه احمد شاه اعظمي په مخه شکوم ښه ژوند ولري
یادونه د تیر هیر سازونو او आवाजونو ځانګړي خبرونه
زنداو پرمغه یاد خپل دلدار نه جدا
مت په مستر بو کتل ما کاو بیب میک
پاچی سلی دلی هغه تا خللی دلی دی
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې
اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 پروګرام یادونه په دې پروګرام کې مونږه ستاسو لپاره ځړې چې کمی سندرې دي هغه درته خبرو نو د خبرونې لومړی سندره چې دا هغه به د کمر ګلې په اواز کې وورو
ਵਾਲਾ ਖਿਆਲ
کمرگلی پا واس کی سندر تا سور دل اور دن کو پروگرام دے یادونا او وس پلار شو دا خیال محمد پا واس کی بادا سندر وورو خیال محمد چی دا پریدو سره تعلق ساتي او دغه سي د پاکستان د حکومت لخوا ورته یو شمیر انعامونه او ایوارډونه او جایزې ملاو شوې دي. راځي د خیال محمد دا سندره په وورو.
بن کتھا بھی سنا لینا پینے روپے دور بل بہی چالو نا لینا بن کتھا بھی سنا لینا پینے روپے دور بل بہی چالو نا لینا بن کتھا بھی سنا
خیال محمد آواز کی سندر تاسو اوریدل او اوریدن کو تاسبم کتلی وچ کلام د پیښور خار ذکر راشین او اکثرا کیسه خوانی چې د هغه د خلکو سترګو مخې ته راشي. نو کشور سلطان هم په خپل یو سندر کې ویلی چې د خار کیسه خوانی ورته ډیره یادېږي. راځي چې وویرو. د کشور سلطان په خوږ آواز کې تاسو د کیسه خوانه سندره اوریدل اوریدونکو پروګرام یادونه چې د غم دی زباندې پاتې ورسېدل. راتلونکي بل پروګرام کې به زمونږ همکار هارون باچا تاسو سره وي. نو د دې پروګرام په اخر کې درته د عقل مینې په آواز کې راشلې ونی یاد سندره اوروم نټولې ووره.
چلی ونیاو ہم رو بکلا چاہتے ہیں دل ہلونا